مټال د ډیورن فرضي کرخې ته نږدې پرتې دي. نړیوالو ځواکونو غوښتل چې سړکې په اساسي ډول ورغوي، خو په 2009 کال کې په دواړو ولایتونو کې د جګړو زیاتوالی او په کې نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبل رسیدو د پارون اسدآباد د اسمار برګي مټال او د نورګرام منډول ترمنځ سړکونو کارونه په ټپه ودرول شول، که څه هم چې یو شمیر ځایونه یې کرکولو ته هم چمتو شوي وو.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو ته محمد انی په الهام د زبل زخم دا پیغام درته پریږدم، دا چې د ازادي رادیو لارې د بندونو ته جوړولو خبرونه اورم نو وکیتم ډیر خوشاله کیږم. یو ښه خبر هم دام دی، زابل کې د توري پر بند باندې کار ډیر په چټکی روان ده، چې شپې ته تر بیا سلنه پورې کار بشپړ شوی دی. ان شاء الله چې راتلونکي کې به د دې بند د جوړېدو د تکمیلېدو خبر هم تر لاسه کړي. خو بدبختانه به درته وایم چې یوازینی هم دا یو غټه پروژه ده په زابل کې کار باندې روان ده، نور داسې کوم ځانګړي بندونه نشته. یوازې چکچمو باندې څه کارونه وسول، هغه د تکمیلېدو سره یو ځای بیرته اوبو له منځه یوړل. په خاص ډول په میزان ولسوالۍ کې هغه تیر 1401 کال کې ولو. نو زموږ هیله هم دا ده چې ولسوالیو اطرافو کې د دغو بندو د جوړولو لپاره تاسو یو ستراتیژي پر لاره واچوئ، تر څو په ولسوالیو کې هم دا ستونزه حل شي. ځکه هلته د خلکو ډېرې اوبه په کار کېږي، هلته زراعت، هلته د بندو د جوړولو لپاره هم ښه زمینه برابره ده، ډبره، شګه، همدارنګه دغه وسایل ډېر دي، یوازې کار غواړي. او نو دا مو هیله ده چې پیغام خپور کړي، تر څو همدې زابل او شاوخوا اطرافو ته پاملرنه وسي. وسلام په احترام.
د هلمند ولایت د مسکراد ولسوالۍ څخه د کونجک د سیمې د پیشتزوی د سیمې څخه خبره در سره کوم، د حضرت محمد په نامه باندې. موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مسکراد ولسوالۍ د بند پروژه څو واره راغلې ده، څو واره لاسلیک شوې ده، زموږ خلک سړي شوي، تر کابله کړلي، تر ولایته کړلي دي، غږ یې تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی. نو دغه ځواني د امارت زموږ سره وکړي، د حکومت زموږ سره دغه ځواني وکړي، د ولس سره چې وروره موږ ته دغه د بند وتړي، موږ د چشنګ په اوبو پسې آریان کړلي، د مساکله به تباه تباه سي، لکه هغه ورشناباد چې کنډوالې دي، د مساکله به هم دغسې د نه اوبو د لاسه څه. او بله دوهمه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکله سترګریشه پسې دغه ډمبر موږ ته جوړ سي، په خدای د چې هزار وار سړی ځي، سړي ته د پښتورګو مریضي وراچي، دونه کچه لار ده، او مریض تر خپل هدفه پسې خپل ژوند د لاسه ورکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکنه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی.
خو هم خځو ته د نارینهو لوري نه کمی پیسې ورکول کېدی یا هم بخینه ورکول کېدی، ولې اوس بخې دغه کچه را سفر سوی ده.
د کابل اوسونکو لیمه چې خپل هم بې دندې شوی وای چې په اکثره کورنیو کې د نارینه ول خو میرمنو ته د یغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خپګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی. خو ټول نارینه بیا له ښځو سره داسې چلند نه کوي، ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زمون کورنۍ کې ټولې پیسې به پلار به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانهدارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسؤلیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیره بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ښځې هم د حق لري چې په خپل خواخه ځان ته د کار زمينه چمتو کړي، په عامه خبره خپلې وګټي او خپلې وڅټي. خو دا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوه، له بلې خوا اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورناخیستي او په کور کې نیولې دي، یو شمېر ښځې دې ته اړ دي چې د کورنۍ له نارینه وسخه د ضرورت وړ پیسې وغواړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسېدونکي لیما په دې اکله وایي:
په افغانستان کې تر ډیره پورې د ښځو سوند له اقتصادي اړخه اوس ډیر ټکنی سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینه وو له لورې نه کمې پیسې ورکول کېدې یا هم بېخي نه ورکول کېدې، ولې اوس بېخي دغه کچه را صفر سوی ده چې دوی بېخي ښځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار تللي کې دوی ته ټاکل سوي پیسې ورکوي، چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلې په هغه باندې د ډېرې خریدارۍ تمه له خپلو ښځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغې ستونزې نه سر ټکوي، وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه فقط د دوی ډېرې کمې ستونزې ورته حلوي، ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بله خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د چې ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا د چې کومې ښځې کار کوي وظیفه کوي، د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی ته کوم معاش اخلي کور ته وړي، د هغې اختیار بېخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کوي، له دوی نه پیسې اخیستل کېږي، فقط ډېر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې دي چې د ځان لپاره مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته، وظیفې ته، هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالی بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غوړي، خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
موجوده که شوار ما یه بلان دستم ماشش
سره لده چه میرمی دیر ماش اخلی خوزما و دولادونو دلگه پیسی نرکوی دستی وقتم شوی چه لما سره 15 افغانی هم نوی، اصلا زما و دولادونو پر ورانده میده مسئولیت احساس نکوی، میل مرازی خپلا می پیسو تا ضرورت کیگی، حیران نایم چه لکم ایکرم دستا چه وایم پیسی رکلا وی خزی پیسی چکوی، ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم، بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډیر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړې داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د نارینه وو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې له خو لا بېکاره بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي، کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې. لکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې وي هغوی سره به کار کولو، یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلودو هغوی سره به کار کوو، اوس دوی ټولې بېکاره دي، خپل عاید نه لري، نو دوی مجبوره دي چې مېړه ته لاس ونیسي او د هغوی څخه پیسې وغواړي د خپلو ورځنیو مصارفو لپاره. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده، او تر ډېره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه مېرمنې ته پیسې ورکړي، ولې دوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي په دې برخه کې. که اولاد مریضېږي نو مجبوره دي چې خاوند ته لاس ونیسي، یا خپله به کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي، هغه هم که ورکړو خطر خه که ور نه کړو نو حتی بیا لفظي شخړې کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي، نو دغه ستونزې شته دی. او ډېری بېلګې مونږ لیدلي دي چې په افغانستان کې ښځې له دې ستونزو سره مخ دي.
بیرون وګوري له کوره بهر حاکم نظام نه پریږدي چې کار وکړي، خپل یو څه وګټي. په کور کې نارینه چې پیسې ګټي هغه په عامه خبره په نولو ظلم مصرفوي، هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي. دا په ښځې باندې څومره منفي اثر کوي؟
دا نه یوازې دا چې په ښځې باندې، بلکې هغه په کورنۍ ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي. خپل روابط خرابېږي، د دې سره مثلا هغه که کور کې ماشومان لري په ماشومانو باندې بد اثر لري، د کور نور غړي به په هغوی بد اثر لري، ځکه دا لفظي شخړې لیدې نه رامنځته کېږي. او په ټوله کې مېرمن داسې فکر کوي چې زه خیر په کور کې هېڅ یم، ځکه اوس ژوند په پیسه روان دی، طبعاً چې هر چې طبي ضرورت پېښېږي دا چې پیسه ونه لري په کور کې، سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي، هغه طبعاً دی یا په بیرون وي، کله نا کله مثلا مېلمه راځي یا په کور کې ماشوم ورته مریضېږي یا بل کوم ضرورت پېښېږي چې په لاس کې پیسه ونه لري خو نه کېږي. نو هغه چې د ورځې مغزې خراب شوي وي، شپې چې سړی راشي هغې سره مثلا جنګ کېږي یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کېږي، نو همدا ده چې بالاخره د کور ماحول هم خرابېږي. او په خپله مېرمنې باندې حتی اوس تاسو هم شاید شاهدان وایي، په افغانستان کې ډېری مېرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوي دي همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي. څه موده وړاندې د کابل ته تللی وم، هلته ما ولیدل چې ډېری مېرمنو خپله حتی په سړکونو باندې کار کولو، مثلا یا بې ترکاري خرڅوله یا بې پیاز خرڅول یا رومیان، ما ډېرې داسې مېرمنې ولیدلې ځوانې ځوانې به و چې دوی دا کار کولو. نو دا ټول هغسې دي چې دوی مجبوریت نه راوتلي، هېڅوک له مستۍ نه راوځي. ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خرابه دی.
بله، تاسو پاس له یو څه مودې نه بیرته افغانستان ته لاړې او افغان مېرمنې مو ولیدلې، څومره یې په دوی تاثیر کړی و؟ طبعا سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباسن په دوی کې څومره تغییر راغلی و؟
ډېر تاثیرات پرې اچولي دي نوي رژیم. ډېری ځایو ته زه لاړم، ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته مېرمنې چې ما ولیدلې وې بیکاره شوې، مخکې د اقل یو کار درلودو، یو حیاتي بې درلودله، هغه که کار لري والي اوس هغه چې مخکې دوی کمایي کولای دي درلودو اوس نشته، ځکه د کار لکه مخ سره مخ دي، کار نه و، ټول اقتصادي ستونزې کړېږي او مېرمنې بیا بیخي په بد وضعیت کې وي. حتی ډېری ما ولیدلې چې دوی په کراچۍ بې شایان خرڅول، دا ډېره دردونکې وه.
دوی څه ویلې کله چې سره وغږېدلې؟ آیا په دې امید وې چې بیرته به د پخوا په څېر کار شروع کړي او که یو ډول ماتې شوي وي؟
که زه تاسو ته یو مثال درکړم، زه یو ارشګا ته تللی وم، هغلته تقریبا یو شل پیغلې نجونې په کار باندې بوختې وې. هغوی ته په هماغه ورځو کې داسې خط استول شوی و چې تاسو د راتلونکې میاشتې په لومړي تاریخ باندې باید خپلې ارشګاوې وتړئ یا سندرخون وتړئ. دوی ډېرې خفه وې، دوی ویلې چې زموږ د ګټې وټې لاره همدغه وه او د خپلو کورنیو لپاره به موږ نفقه پیدا کوله، خو اوس چې دغه وضعیت دی موږ ډېر له ستونزو سره مخامخ یو. دوی ډېرې جګرخونه ویلې چې زموږ سرنوشت زموږ راتلونکي به څه شي، ځکه موږ همدغه لاره وه چې خپلې کورنۍ ته مو نفقه پیدا کوله. دوی ویلې چې موږ به له دې لا قوي که چېرې په افغانستان کې ونیشي، حتی د سیمې په هېوادونو کې موږ مصرف کړی دی، موږ وسایل اخیستي دي، که دلته ونیشي په یو بل هېواد کې موږ مجبور لاړو چې مهاجر شو او هلته خپل دغه کار شروع کړو.
په دغه سیاسي وضعیت کې چې بیرونه مېرمنې کار نشي کولای، په کور کې اقتصادي مشکلات سره مخ وي، تاسو مشوره د کورنۍ او نارینه وو ته څه ده؟ دوی دغه وضعیت اوس په مېرمنو راغلی، څه وکړي چې د اقل مېرمنې روحیه واخلي؟
فرشتجان یو څه باید زه ووایم چې افغان مېرمنې ډېرې قوي دي. که هغوی مثلا پخوا دفتر کې کارونه کول یا بیرون کوم کار درلودلو، حتی په کور کې اوس دوی کولی شي. ډېری مېرمنې دي چې د هغوی خیاطي زده ده، لاسي کار زده ده، مثلا د ماریو کار دی، ګلدوزي ده، دغه شیان زده دي. که سړی مثلا خپله دوی سه په مالي برخه کې کومک نشي کولی، پیسې نشي ورکولی، ګټه وټه یې نشته، مېرمنو ته د وسایل راوړي، هغوی خپله کار کوي، شاید دومره وکولی شي چې هغه شپه ورځې پې تېره شي. که وسایل ورته واخلي، کور کې ورته د کار زمينه برابر کړی. اوس دغه د نوې رژیم پر اساس سره په بازارونو کې د افغاني کالیو دغه پیر او پلور بيخي زیات شوه دی. دغه هغه څه دي چې خپل مېرمنې په کور کې جوړولې شي او به بازار سره وړلې شي، خرڅولې شي. موږ په بازار کې وګرځیدوم، لیدل چې ډیرای داسې شین موږ پیدا کړی چې دکاندارانو وویل وای دا مېرمنې په کور کې جوړوي. نو دوی د وسایل ورته واخلي، کور کې د پامغه باندې کار وکړي، بیرته د بازار ته وړي، خرڅوي، د اقل یو څه کېږي چې شپه ورځ په سبا شي. زه فکر کوم که په دې برخه کې میوه زمغه د کور سړی د خپل مېرمنو سره لاس ورکړي، کومک ور سره وکړي، اداقل یو څه میاشتنی یا ورځنی عاید بلاغیت خلاص سره وړي چې خپل ستونزې په حل وي.
که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کاره منع کیږي، په کورنۍ کې نارینه هم دې ته پیسې نه ورکوي او دام خفه یې، اندېښنه لري چې راتلونکی به یې څه کیږي، لاس تر زنی دام کینی، نارینه هم په کور کې ظلم ور باندې کوي، عاید هم نه لري او دا مېرمن هیڅ حرکت ونه کړه، هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نه کړه، نارینه مرسته وسره ونه کړه، بل اخره خبر چیرته رسیږي؟
خو خبر هم نه ده چې کورنۍ تاوتریخواله رامنځته کیږي. کله چې تو ګورې چې حواله دیس نه لري، د خوراک لپاره څه نشته، د غسل لپاره څه نشته، په کور کې ستونزې به هاد وي اندازې لري. د افغانستان تقریبا په ټول کې مبالغه ونه شي 90% یا 80% خزي هم دا اوس په کورونو کې پرباني ناروغي باندې خته دي او دغه اقتصادي ستونزې سره لاس او گریوان دي. ولې پټوله کې کلاس ورکړل شي او یو وادي کارنم یو پټوله کې د افغانان چې دي یو قسم عادت شوی دي چې یو کار ته زړه نه کوي اراده نشته ده کته په سره کراوزی او کراچۍ کې کې بيخي غشنه ترکارین په واچو نیو لا 40 روپۍ په دې ورځ غټي خو اراده نشته ده قوي زړه نظر دي پدې کې وای چې شاید ګټه پکې ونی شي. نو اراده چې وي چې فکر کوم د ژوند ټول ستونزې به حل شي. اقل ک 40 روپۍ 100 روپۍ 50 روپۍ نه غټي د ورځ لا سوشل خو غټي د ډوډۍ پکېږي. ولې پټوله کې کې اراده ژوند ته وشي او د کار لپاره مټ راون غړي فکر کوم خزه نر یو ځای لا څور کړی د کور یو ستونزې به حل شي او لږه رواني ناروغي بروزي د ژوند دغه اقتصادي او مالی ستونزې خبره وزي.
د سیو میرمن تاسو په خپل ژوند کې عملاً لیدلې چې هغه په کور کې ناست ده، احتیاج موتاج پیسې نه لري، حتی د موټر کرایه نه لري، په خو او شو گاوند کې د سیو میرمن ته لیدلې و؟
ولې نه، دغه اوس چې تللی وم ډېری داسې میرمنو سره زه مخامخ شوم، حتی بازار ته چې به کله تلم نو دغه سوالګر بېخي ډېر وو، بې حد بې اندازې، یعنی ډېرې ځوانې ځوانې میرمنې ما ولیدلې چې یو چاته به لاس اوږدولو د لسو یا 50 روپیو غوښتنه به کوله. نو دا خپله دمدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري، که څه درلودله هېڅوک دې ته نه اړ کېده چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چاته لاس ونیسي. خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي، دوی مجبور شوي او اولاد ترې نفقه غواړي چې دوی بیرون نوځي او په سړک باندې کېني بیا د یو چا څخه څه غواړي. نو ډېرې داسې میرمنې شته بیا حتی ما کیسې ورسره کړي دي چې هغوی حتی لس روپۍ نه لري او وایي چې مونږ کله مثلا مجبور شو چېرته لاړ شو بازار ته، یو چېرته د موټر کرایه څه چې بېخي وي دونه سره سره نه کوي، اولاد مو ژاړي، ګرمي ډېره وه، اوبه رانه غواړي، وایي حتی مونږ د دې توان بیا نه لرو چې د اقلي اوبه تل اوبه ورته واخلو.
دا ډول میرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوئ چې دا حالات په تېرېدلو ده او راتلونکی به بل اخره ښه شي چې دوی دومره ځان ذاتی ا دې اقل هغه سی ستونزې دوی ته لږ خوري نه پیدا نسی.
ټول کې د ستونزې لارې وازی دانش کې تل چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري، هر ستونزه چې دا هغه د حل لار لري که دوی چې خپل همت له لاس ور نه کړی او هغه څه چې دوی توان لري، هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دي، شته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل د ژوند حداقل کې 100% نه وي، بيخي غلط 100% ستونزې چې د دوی حل شي په شته امکاناتو باندې، نو دا بلوي خبره وي په اوسنۍ شرایطو کې نشته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړل شي چې یو څه وکي بازار ته وړاندې کې خرڅ کې، ځکه اوس خو بیرونی کارونه نشته دي، یوازې هم دغه پاتې دي. اته ما ډیره مېرمنې په افغانستان کې ولیدل چې واړه چورګوډي اخلي او بیا هغه لویوی او هغه به خرڅوي، یعنی دا د ځان لپاره یو بزنس کړی وو، هغه ویلي چې زما خپل اولاد په دې باندې ساتم. نو تاسو فکر وکړئ چې هغه سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار کړی، که ډیرې مېرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم، څنګه کولای شم چې د خپل مثلا یو ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره، دا بلوي خبره وي. یو بل مېرمنه چې تاسو ته څه وکړه، بازار ته راغلی واغې دغه ماره یې اخیستلې، نو ما تر پښتنه وکړه چې خلا په دومره ډیرو ماره یې که هغه ویل چې زه کور کې د وړو نجونو کالي جوړوم، په دغه مرایو باندې ټیکی ورته ارزان به اخلم، به می وړو کې زه دی هغه ته ورکوم او د سړک په سر که مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تلې په 200 خرچوم 500 روپۍ راته کې ګټه کیږي. تاسو خپل فکر وکړئ، هغه سره دا فکر پیدا شوه دی شاید هغه 0 روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړی وي، ولې د ورځې کغه 500 روپۍ مو ګټي دی تلوي خبره ده.
او نارینه او ته څوای مثلا دوی کې ډیره کمه کمایم کور ته وړي کمه غم په دې سختو شرایطو کې لخپل میر منو سره په حساب نیمه کایا هغه کم قسمت یو ورکات میرمن دا احساس وکړ چې کنن مثلا ز کار نه لرم، دا د سړایسته پیسې روري رکی دا به څومره خوي.
تاسو خپل فکر وکړئ، ډیر هغه خلک چې وظیفه درلوده لکه چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د مړل استکین هغه به ډیره سختی لري، ځکه دا په ډیرو پیسو باندې درګدي شي وي، همیشه لاس ډک وي یا بانک کې درلوده لزړه په ټول وي، که ژوند کې وستون در مستکی کی یا لدا سی اقتصادي ستون سره مخ کې کوم بانک می پیسې شته، اوس خو هغه وضعیت هم نه دی. نو خپل ک میړونه چیرته لخصو سره کومه کنه کړي په دې برخه کې، اده خلک دوی میاشتې ماشخلی دغه ماشنه دوی 1500 افغانۍ میرمن ته ورکوي. افغان میرمن نه داسې نه دي چې هغه سخت شرایط ور باندې راشي او هغه یار ورس پیسې مصرف کی، هغه ساتي د سخت ورځو لپاره. نو فکر کوم یو ورځ شاید خپل دغه خاون په در باندې وخري او به ته ورکړي. نو کچره دوی د خپل ماشنا یا ورځنی لس لس روپۍ ورکړي او هغه دوی وساتي، هغه دغه لپاره ډیر څه کیږي. نو فکر کوم ګډ ژوند دي ته نه وایي چې هر څه په خپل لار لار شي، ګډ ژوند دي ته وایي چې میړه باید له خرځې لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي. کله نه هغه دن نه لري نو میړه باید هغه ته پیسې ورکړي، ځکه هغه اولاد لري، مصرف لري، ورځنی ژوند دی، ته باندې څه پکاريږي. نو پیسې باید ورکړي او هغه دې تپرینې چې هغه دا فکر وکړي ځنن بې دندې ما او پیسې نه لرم یا زه میړه ته محتاج یم. نو دا ګډ ژوند دی او دی بل لاس باید ونیول شي.
ډیر زیاته مننه ښکلا جانې، ژوند دې سلامت اوسي.
مننه فرشته جانې. هرڅه
لکه څنګه مو چې مخکې ویل په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي، دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو لغړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي اول خو د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی مانوي او اقتصادي زیان دی، بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري پر دوی لوی ظلم دی.
د خزی بی برخه کول دنده دی وی ټولنې نیمه برخه خزی تشکیلوي، او بیا په تیر شل کلونو کې ډیرې داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړي. نو په داسې یو حال کې د خزی دنده نه بی برخه کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو ته د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی. هغه دا چې ډیرې کورنۍ په دې وروستیو کې د بیلابیلو شغلونو د لارې د خپلې کورنۍ راشاوي بتا کوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي، او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک، پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي. خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې، دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د هغه په لاس کې، چې معمولا همیشه نارینه و سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې هغه پلاری که هغه وروري که هغه میړه یې نه ورته ورکوي، کنه دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه. په کور کې د کور نارینه د دې ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي. دا څومره یو منفي تاثیر لري.
ګورې کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي، او هیڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ د هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي، دا په خپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي، او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه میرمنه چندې ته کوي. یعنی په دې معنی چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغیزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیې پرېوځي، چې دا نه یوازې نشي کولی چې ځان ته ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه د هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنی ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او میرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چېرې یوه میرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي، هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس راځو دې ته، ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپل اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او میرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې راوخلي مصرفي کړي؟
دوی په حقیقت کې له څه نه ډارېږي. اولې دوی نشي کولی چې صلاحیت میرمن ته ورکړي، حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې، په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي. دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې ډارېږي چې د ټولنې له حایقونه دوی باوروسي او راوروسي، تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټولنه کې ټولنه ولې هغه کسان چې فکر کوي داسی زینه کړنی یا د دې فکر وی چې باید هغه خزه محرومه وي او دوی چې هر هغه څو وړي هر هغه خبره چې وړي وي کی او عملی شي. نو زه فکر کوم یو لامل به دای چې دوی لږه آگاهی لري وساتل شي په ټولنه کې چې څه تھیری کی لاغونه په تیارو کې وساتل شي او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرماو وساتل.
موږ تاسو سره لدی چې له کوره بهر دند لرو په یوې کورنۍ پورې تړلی یاستو، نو طبعا کولی سو خپله کورنۍ هم د بیلګې په توګه یاد کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرف کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځای چې زما یادېږي زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دندې شوم ټولې پیسې به د میاشتې په آخر نیټه کې پلار به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله را لوی شوم دندې وګمار شوم او تنخواه مې درلودله، ما به حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده خو مشوره به کېدله. دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنیو مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانه دار هغه وه. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلوده مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېره.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسیدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځي دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو. ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده. پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو لښ پیتو زرو څخه زیاتې آرایشګري میرمنې په کور کې نیولې. د دې ښځو په وینا اکثره ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. افغان ښځې وایي کچېرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالي ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211401. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
خرجو